द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
جنوري دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی بدانن د اتوار ورځ وزرا ولسم کال د اکتوبر 15 نیټه دا وخت شوه دی په اسلام آباد کې د ماخام شپه په کابل کې دی د ماخام 3 نیمه په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې با ټول اوریدونکو ته د نن ورځې په مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لا ول غوښې سرټکو ته
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي کبایلی سیمه کورم ایجنسی کې نن په دریو چاودنو کې د پوج د یو افسر په ګډون څلور عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي وسلوال طالبانو د پیښې پر غاړه اخیستي
په افغانستان کې د سولې په موضوع د افغانستان امریکا پاکستان او د چین مذاکرات سبا په عمان کې کیدونکي دي د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي د خبرو اترو مقصد د افغانستان په جنگ کې ښکېلې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل دي
او د سومالیا سرشار مغادیشو کې چارواکي وایي پروندني به میبرید کې د مړو شمیر تر 213 زیات سوی او تر 200 زیات ژوبل دي د هغه هیواد صدر د درې ورځو د ویر اعلان کړی
سرټکونه پس وکشې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي کبایلی سیمه کورم ایجنسی کې نن د یک شنبه پر ورځ په دریو چاودنو کې د یو پوجي افسر په ګډون لښته لږه څلور عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي ځایي چارواکي وایي لومړۍ چاودنه د خرلاچي په سیمه کې وسوه او څنګه چې امنیتي مامورین د پیښې ځای ته ورسېدل نو دوی نورې چاودنې وسوې د پوج ویاندي ادارې ISPR د پیښې پخلی کړی او وایي په وژل شوو کې یو کیپټن حسنین هم شامل دی پاکستانی فوج وایي وژل سوي عسکر د هغه ډلې برخه وو چې څو ورځې وړاندې هلته دره خوشې کړل سوي بهرنۍ کورنۍ د تښتونکو په لټون وو د پاکستان فوج د امریکایي استخباراتو د معلوماتو په اساس د تیرې چهارشنبه پر ورځ یو امریکایي شزه کیټلن کولمن د هغې کینډایي میړه جوشوا بویل او د دوی درې ماشومان د وسلوالو لول کې څخه را خوشې کړي وو دغه جوړه 15 کاله وړاندې له افغانستان څخه طالبانو تښتولې وه د نن ورځې د پیښې مسؤلیت پاکستاني طالبانو پر خپله غاړه اخیستی
افغانستان پاکستان چین او امریکا به د ګل د ورځې نه په عمان کې څلور کسیزه خبرو ته کینی د دغه خبرو مقصد د افغان جنگ د پاره یو سیاسي حل لټول دي د څلور کسیزه همکاري د ډلې یا کیو سی جی دغه غونډه د شپاړسو میاشتو د وقفې نه پس بیا کیږي د څلور واړه ملکونو د خارجه وزارت سینیئر افسران به د خپل خپلو پلاوو مشري کوي د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وای د غونډې مقصد د افغانستان جدا جدا ډلې خبرو ته راغونډول دي او دا هم چې د دې انصار د کیو سی جی ډلې په غړو دي چې څنګه د ټاکلي هدف ترلاسه کولو لپاره مخ په وړاندې زی
په وینزویلا کې نن وګړي د هیواد د درویشتو ایالتونو د گورنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکوي او څېړونکو وایي دا د چپلاسي صدر نیکولس مادورو لپاره هم یو ازموینه ده د صدر مادورو حکومت د انتخاباتو د څارنې لپاره وخپل واک نړیوال څارګرو ته اجازه نه ده ورکړې خو امریکایي حکومت وایي دوی د ټاکنو په پروسه نظر لري او د وینزویلا په حکومت یې ژغ کړی چې بې پلوه او برېښېدلې ټاکنې دي یقیني کړي
د خالی پورې سومالی سرخار مغادیشو کې د خنړۍ ټرک په میچ او دني په غم کې صدر محمد عبد الله فرماجو د درې ورځو ماتم اعلان کړي دغه حمله کې 200 دیش نه زیات کسان وجل شوي او 200 نه زیات زخمیان شوي وو یو پکې د وایس اف امریکا رپورټر هم دی تفصیل په راکړي کلسوم کاکړ
د سومالیا ولسمشر د هواد په سرشار مغادیشو کې د ټرک د لارې بمی چاودنه د لاسه د مړو او ژوبل تنانو سره غم راځي ښکاره کړي او په هواد کې د درې ورځو ویر اعلان کړي او وایي چې په هواد کې به بیرغ هم نیم کشوي ولسمشر محمد عبدالعی په هواد والو د ترګری په ضد د یووالي ژغم کړی دی د پیشي په اړه اني شهیدان وایي چې په نږدې یو کې دغه ډول خونړۍ چاودنه نه ده لیدلې ډاکټران اندېښنې لري چې د وژل سوو تنانو شمېره زیاتېدای شي د برید لوجی نږدې ودانۍ ویجاړې شوې دي او په درزنونو موټرانو کې ور لګېدلې د شنبې یا خالی په ورځ د سومالیا سرشار مغادیشو کې برید په هغه محل وسو چې په سړک ګڼه ګوڼه وه کسه هم د برید مسولیت په سمدستي ډول چا نه دی منلی، خو بیا د سومالیا حکومت وایي په وروستیو کې هم دغه ډول بریدونه د القاعده سره تړلې الشباب ډلې کړي. سومالیا حکومت وایي چې په وژل سوو او ژوبل تنانو کې اکثره ملکي وګړي دي. امریکا دا برید غندلی دی او ویلی دی چې د سومالیا د خلکو او افریقایي ټولنې سره په ګډه کار کوي چې ترهګرۍ ته ماتې ورکړي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ملیشیا وایي د لیوې لوزنامې وروسته د داعش وسلوال له رکا ښار څخه وتلي. د ملیشو ویاند نن د یک شنبې پر ورځ ویلي وسلوالو له سیمې څخه ملکي کسان هم بیولې دي چې د بشري ډال په توګه وکاروي. تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار عدنان رشید راکوي.
داعش وسلوال د شام رکا ښار نه وتلي. د هر څه په داسې مهال کې شوي کله چې د امریکایي ملاتړ کوونکي جنګیالو د داعشیانو ګیره واغستله او بیا داعشیان د یو لغزنامې لاسلیک کولو وروسته دغه ښار پرېښودو. د پوځ ویان ویلي د اتوار په ورځ داعش وسلوالو عام خلک ځان سره بوتللي چې د انساني ډال په توګه یې استعمال کړي. په عین وخت کې د امریکایي ملاتړي د شام ډیموکراتیک ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د رائټر خبری ایجنسی د ایس ڈی ایف ویان د خلیل کی آپریشن ختم شو، خو خار کی زینی پاتیشیوی ترهګرو پر ضد جګړه اوس هم روانه ده. دین اوړاندې ویان ویلیو د ایشانو سره دوه لارې دي، یا دی سلامی شي او یا دی مرګ ته غاړه کی دي. د جمعې په ورځ یو شمیر عام خلک د رقه خار نه په داسې حال کې وتلي وو کله چې د امریکا ملاتړ کوونکي وسلوالې ډلې په خار حمله کړې وه او هڅې کوله چې دغه خار د داعشیانو نه آزاد کړي. فایلین وای کله نه چې د جون په میاشت کې دغه خار د بیرته اغستلو لپاره جګړه پیل شوي، په رقه خار کې تر اوسه د زرو نه زیات ولسي وګړي وژل شوي دي او د اپریل له میاشتې راسې تر اوسه 2.5 لک نه زیات خلک دغه خار پرېښودلو باندې مجبور شوي دي.
په آسټریا کې به نن خلک په عامو انتخاباتو کې ووټ اچوي. څیړنکاران وایي د دغه انتخاباتو په نتیجه کې سخت دریځه خلک مخې ته راتلی شي. د آسټریا انتخاباتو په کمپین کې د مهاجرت یا کډوالۍ مسله تر ټولو باندې ده. د آسټریا آبادی د 9 میلیونو نه کمه ده. 2015 کې شروع شوې د کډوالو د مسلې په وخت آسټریا لسکم سل زره پناه غوښتونکي قبول کړي وو. د دې نه پس د مهاجرت دپاره د سختو قوانینو خبره کوونکو سیاستدانانو دپاره مرسته زیاته شوې. په تازه سروې کې د کنزرویټیو پارټۍ مشر او موجوده خارجه وزیر سبستین کورز تر ټولو مخکې ښکاري.
د امریکا کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر 40 ته رسیدلی. یو اونۍ وړاندې لګېدلی دغه اور په غټه کچه غځېدلی او یو برخه داسې هم ده چیرې چې دا اور 1.5 مربع کیلومتره برخه باندې لګېدلی. ځایي چارواکي وایي د اور له امله تر اوسه پورې 15,000 کورونه او دوکانونه سوځېدلې دي او تر 100,000 زیات خلک کډکېدو ته اړ شوي. د اور د کابو کولو لپاره تر 9,000 زیات کارکوونکي په عملیاتو بوخت دي او چارواکي وایي د وچ موسم له کبله چلیدونکو تیز بادونو له امله د اور د کنټرولولو هڅې اغیزمنې شوې دي.
تقریبا 50 کاله پس د جین ګوډال د چمپینزیز ژوند د مشاهده په حق لا کارتا د ډاکومنټري شکل ورکړی شوی. په دغه ډاکومنټري کار 1980 کې شروع شوی وو چې کله میرمن جین د شپږشتو کالو وه. جین په تنزانیا کې د چمپینزیز یا د غټو شادوګانو سره په ځنګل کې ډیر وخت تیر کړی وو او د ډیر د نږدې نه د هغوی د ژوند مشاهده کړې وه. میرمن جین وای د چمپینزیز یا غټو شادوګانو سره تیر شوی وخت د ژوند ډیر ښکلی وخت و.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د غلو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه واجی استا او اوس مهم پام را ګرځو د تفصیلی رپورټونو ولوري ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د پاکستان امنیتي چارواکي وایي قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې نن د یک شنبې پر ورځ په 3 چاودنو کې د یو فوجي افسر په ګډون لږ تر لږه 4 عسکر وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي لومړۍ چاودنه د خرلاچي په سیمه کې وسوه او څنګه چې امنیتي مامورین د پیښې ځای ته ورسېدل نو 2 نورې چاودنې وسوې. د پیښې مسؤلیت پاکستانی طالبانو پر خپل غاړه اخستی. تفصیل راکوي له سیمې څخه د جبر ریډیو خبريال ابراهیم شنواری په دې ریپورت کې.
د پاکستان پوسټ د عامو اړیکو څانګې یا انټر سرویسز پبلک ریلیشن له اړخه ځایي میډیا ته خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د پوسټ یو کپتان په شمول درې نور پوځیان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول کله چې د دوی پوځي ګاډې د خرلاچی پولیس سره نږدې د افغانستان پولیس سره څیرمه په یو سرحدي علاقه کې د ځمکې لاندې خاشو چاودیدونکو موادو سره په نښه کړی شو. د ایس پی آر په وینا دغه پیښه د سهار په مهال مخې ته راغله او دا چې په نښه کړی شوی د پوسټ ګرځنده ډله د هغه پوځي عملیاتو برخه وه کومه چې څو ورځې وړاندې د تختول شوې امریکایي ښځې او د هغې کینډایي خاوند د برامد کېدو نه پس د دغه ښځې خاوند په تختولو کې ککړو کسانو د لټنې دپاره د افغانستان سره په پوله پرتو علاقو کې پیل کړی شوي وو. په دغه برید کې د وژل شوو پوځیانو پیژندګلوي د کیپټن حسنین، سپاهي سعید باز، سپاهي قادر او سپاهي جمعه ګل په نومونو شوي. د پیښې نه سمدستي پس امنیتي قواو دغه سیمه په خپله واقعه کې اخیستو تر څنګ د خرلاچی پوله تر څو ساعتونو د هر قسمه تک راتګ دپاره وتړله او د لټنې عملیات هم وکړه. د خرلاچی نه پاړه چنار هیډکوارټر ته د وژل شوو پوځیانو مړي منتقل کېدو سره سم د پیښور کور کمانډر او د فرنټیر کور انسپکټر جنرل هم دغلته ورغله او د وژل شوو پوځیانو جنازې ادا کړې. په پاړه چنار کې د ځایي پولیټیکل انتظامي چارواکو په وینا د دغه پیښې نه پس د خرلاچی په پوله او د پاړه چنار خو علاقو کې امنیت نور هم ټینګ کړی شو او د کور کمانډر او آی جی ایف سی دغه سیمې ته د دورې په مهال ځینې مهم سړکونه هم تړل شوي وو. ځایي میډیا ته خبر شوی بیان کې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه په سر اخیستې. یاد دې وي چې د عاشورې نه وړاندې هم د کوزي کرمي په یو سرحدي علاقه کې هم دغه یو پیښه کې یو پوځي ولژل شوی وو او ځینې نور پکې ټپیان شوي وو. د کومې نه پس چې په واړه سرحدي علاقو کې اضافي د پوځ او ملیشي ځوانان ګمارل شوي وو. د خرلاچی پوله د لیاړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ فقط د تجارتی لارو تګ راتګ کولای شي او په دغه پوله د دواړو هیوادونو عام خلکو ته د تلو راتلو اجازه نشي ورکولای. هم د خلاچی سره نږدې یو بل سرحدي کلی بورکی کې څو اونۍ وړاندې په یو پوځي قافله هم دغه سی برودونه شي وو او د پاړه چنار خاګوټي درنه او بهر شو خنړی برودونو کې ککړو کسانو په حق له هم ویل کیږي چې دغه برودونو کې ککړ کسان هم دغه لیارو د افغانستان لاړه پاکستان ته په پټه داخله شي وو. د نننۍ پیښې نه پس که څه هم امنیت نور ټینګ کړی شو، البته د باړه چنار بازار پرانستی وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو.
وی او ای ډیوا،
تاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپږونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپږونه د شپې تر دولس بجو پورې
په منځنو سپو شپږ سوا یویش
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستی حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د ښځو بي بي شيرين پروګرام هم کتای شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه ولولئ.
دا د وایس اف امریکا دی. ودا افغانستان، پاکستان، چین او امریکا به د ګل د ورځې په عمان کې سلور کسیزه خبرو تکینی. د دغه خبرو مقصد د افغان جنگ د پاره یو سیاسي حل لټول دي. شپاړس میاشتې د وقفې نه پس د سلور کسیزه همکاري د ډلې یا د کیو سی جی دغه غونډه یو وار بیا کیږي. ارشد حسین نه په تفصیل اورو.
په افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ګډ د کیو سی جی یا سلور پریزه همکارۍ د ډلې په دغه غونډه کې د پاکستان د باندینو چارو سکرتره تهمینا جنجوا، د افغانستان د پاره د چین ځانګړي استازي ډینګ زیجن، د سویلي او منځنی ایشیا د پاره د امریکي اسیسټنټ سیکرټري ایلس ویلز ګډون کوي. د عمان په پایتخت مسقط کې د سلور پریزه همکارۍ د ډلې دا غونډه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر خورېدو او بیا تو کال 2014 کې د افغان طالبانو د دویم مشر ملا اختر منصور د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د امریکاني ډرون په یو برید کې د وجنې پس کیږي. د پاکستان د فوج پخوانی لوړپوړی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای باید چې دغه غونډې سره ډېرې هیلې ونه تړلې شي. خو دا غونډه به هڅه کوي چې څنګه افغان طالبان د خبرو بهیر ته پراتلو سلا کړي. نوموړی زیاتوي په وروستو کې د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ په خپل منځ اړیکو کې راغلی بدلون څرګندوي چې پاکستان به په افغان طالبانو فشار لا نور هم سیوا کړي.
بہت ممکن ہے کہ پاکستان اور بھی کوشش کرے اور طالبان بھی یہ سمجھیں کہ اب وہ ایک لحاظ سے بالکل علیحدہ آئسولیٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے سیاسی طریقے سے بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کیا، اور اگر اپنی جنگ جاری رکھیں اور پاکستان بھی ان کے خلاف ہو جائے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ آپریشن بھی ہوا اور ان کو بالکل جگہ نہ دی جائے، تو ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں.
ہغوائی افغان طالبان الہم پدے پوہیدل پکار دی کہ دازل د خبرو مینس ترا نغلل نو یوازی بشی، او کو افغان طالبان جنگ جاری ساتھی او پاکستان ہم پا مخالفت کی ادری گی نو دا ہغوی دا پارا پراتون کی مدہ کی ستونزی لانور ہم زیادی دیشی. اخوا پا اسلام آباد کے دا واشنگٹن پوسٹ خبریال شائق حسین ڈیو ریڈیو تا پخپل تجزیہ کی وائی زن خلق دا باور ہم لری چی دا کیو سی جی دا غل ملکون لخوا په دغه غونډه کې د لاندینې کچې استازي توپ خای چې دا به کمې پریکړې نتیجې را نوړي. خو زیاتوي چې د افغانستان دننه په جنگ کې د راغلي تیزې په تناظر کې ویلي شي چې دا غونډه یو لوی اهمیت لري.
ورسره ورسره د کی د بیا د چین غډون چې دی لکه په خوا به مو د غونډې کې نو دا مهم دی، ځکه چې چین هغه ملک دی چې پاکستان سره سره بلکې اوس خو خلک دا وایي چې پاکستان نم زیات اهمیت چې دی د طالبانو حلقي چین ته ورکړي، هغه باندې ٹرسٹ هم کوي، هغه خبره اوري. نو زما په خیال دی دا دین ریزلټس دا سي زر دلخواسي بس خبره ده، خو یو خاص سٹارټ دی او دته پوزټیولی قتل پکار دی کی دیشی چې دی کدزل نوی او بیا دا سدا سي غونډه کیږي نو بیا زدا امید لرمه او دا سي انډیکیشنز وایم چې شته دی چې بیا کی دیشی د کی چې دی سنه سه لیول باندې
خاغلی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر تلت مسعود زیاتوی پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د یوې لوی مودې راهسې کوشش کوي چې په افغان طالبانو باندې د سولې خبرو ته د راتلو دپاره فشار اچول لا نور سیوا کړي او بیا د افغان کشالې د تلپاتې امن دپاره سیاسي لار الټوي. پاکستانی مطبوعات د سرکاري سرچینو د خولې لیکي چې سبا له په مسقط کې کیدونکي د څلور پریزه همکارۍ ډلې غونډې مرام هغه لار ګدر لټول دي چې څنګه افغان طالبان د افغانستان د کشالي سیاسي حل اړخ ته راولي. کال 2014 کې د جوړې دورا په دی خوا دا به د سلور پریزه همکاري د ډلې شپږمه غونډه وي. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف لمخ کې ویلي چې هیواد به د سلور پریزه همکاري د ډلې په دغه غونډه کې مهم رول لوبوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ډیو ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور هغه غنگوسی رد کړی دی چې ګواکې په هیواد کې به د ټیکنوکریټس یو حکومت جوړیږي او دا چې هیواد کې د فوج د لاسه حکومتونو ته خطر ده. تفصیل ور باندې راکوي نو شروان کلندر په دې رپورټ کې.
پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ د سختو بیانونو وروسته اولس کې د جمهوریت مستقبل په اړه سختې اندېښنې موجود دي. خو د خالی پورز پوزي ترجمان ویلي دي جمهوری نظام ته د راپیغو اندېښنو په اړه خبرې ټولې ګنګوسي دي. د پاکستان مرکزی حکومت او پوز ترمنځ د تیرو څو ورځو راسې داسې قسمه تند بیانونه روان دي چې په سوشل میډیا هم پې باز کیږي. په سوشل میډیا د پوز پلوه او حکومت پلوه سیاسي فعالینو ترمنځ د سخت بیانونو تبادله روانه ده. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال اسف غفور د خالی په ورځ د پاکستان د مرکزی کابینې وزیر احسان اقبال ته په جواب کې ویلي جمهوری حکومت د پوز نه نه یریږي. د پاکستان د پوز نه جمهوریت ته هیڅ خطر نشته، خو که جمهوری ضرورتونه پوره نشي نو بیا جمهوریت ته خطر جوړېدای شي. د پوز بیان دغه خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ته په جواب کې کړې ده. یو مطبوعاتي کانفرنس ته د پوز ویان ویلی دی په خپل خبره ولاړ دی او داسې هیڅ قرآن خبره نه ده کړې.
او اس کو مل بیٹھ کے کرنا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر سیکیورٹی اچھی نہیں ہوگی تو اکانومی کیسے اچھی چلے گی، اور اگر اکانومی اچھی نہیں ہوگی تو سیکیورٹی کیسے چلے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. اسٹینڈ بائی مائی
دیوائی ہیواد کے ثبات ضروری دے اور کو امنیت سمنوی نو اقتصاد سنگ پوڑان دتلی شی اور پدے کے داسے ما سبدا خبر نہ دکڑے. د پوز دا بیان د پاکستان د کورونو چارو وزیر خاغلی احسان اقبال د هغه بیان وروسته راغلی چې تیر ورځ یې واشنگتن سفر په وخت ویلی. د پوز د عامو اړیکو څانګه آی ایس پی آر باید د ملک په اقتصاد بیان ورکولو نه ډډه وکړي او د پوز بیان په بیان ورته ډیر خفګان شوی دی. د ویلی چې د پاکستان اقتصاد پیاوړ دی او غیر ذمہ بیانونه په نړۍ کې د پاکستان په اقتصاد اثر غورځولی شي. د پوز د ویان د بیان نه وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په کراچۍ کې د هیواد په اقتصادي وضع اندېښنې څرګندې کړې وې. جنرال قمر جاوید باجوا د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د سوداګرو یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان باید د ټیکسونو راټولولو دایره پراخه کړي او د ملک مالی نظام منظم کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې خبرو په جواب کې د مرکزی حکومت د خزانه لپاره پارلماني سکتر رانا افضل هم د پاکستان د پوز د مشر د خبرو په عکس العمل کې ویلي دي باید د پوز مشر که په اقتصاد څه خبره کول غواړي نو د دې لپاره جوړ د قومي سلامتیا غونډه کې خبره وکړي.
اور هم یې چاه رہے ہیں کہ آرمی چیف کے لیے مناسب فورم جو ہے اس چیز کی بات کرنے کا وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل.
په پاکستان کې اقتصادي پوهان وایي چې د مالیو جال خورول پکار دي، خو هغوی په دفاعي بجټ کې هم د کمی پلویان دي. په پاکستان کې هر کال د قرضونو بیرته ورکول وروسته تر ټولو زیاتې پیسې پوز او دفاعي لګښتونو ته ورکول کیږي. پاکستان کې د مسلم لیگ د خپل ډلې مشر نواز شریف د وزیر اعظم عہدې نه نااهله ګرځولو عدالتي فیصلې وروسته نواز شریف پر لپسې وای چې د حکومت په ضد یې د ملک عدالتونه کارول شوي دي. سیړونکي وای چې د پخوانی وزیر اعظم اشاره پوز اړخته ده او د روان تاو تریخوالی علت هم دغه ښایي. تېره ورځ په پارلمان کې د نواز شریف زوم او د پوز یو پخوانی افسر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر هم غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په پوز او د ایټمي وسلو لپاره جوړ د سارنې په کمیشن کې دی د کادیانانو چې ورته احمدیان هم ویل کیږي بندیز ولګول شي او د دویشتم گریډ افسران دی هم د ختمی نبوت د سوګن پابند وګرځول شي.
افواج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائیں. گریڈ 22 کا افسر بھی آ کر جہاں پر بتائے گا کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں ان پہ پابندی لگائے. ایک احساس ادارہ ہے، اس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو.
سیڈون کی وائی کہ دا نواز شریف دا زم کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر دغا اشارے پا پوس کے زن ہاغا افسرانو اڑخت دی پا چاچے گمان کی گی دی قادیانان یا دا احمدی فرقے سره تعلق لري. خو کیپٹن صفدر د خپل تقریر په موقع باندې د کوم پوزی افسر نوم یا د اعلی سیویلین افسر نوم نه دی اخستې. د دې بیان وروسته د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال غفور ویلی د مسلمانانو سره سره د لګکیو یا اقلیتونو هم د پاکستان لپاره قربانی شته او تر اوسه پورې په پاکستان کې د ملک د دفاع لپاره یو کم شپېته غیر مسلمه عسکرو ژوندونه د لاسه ورکړي دي.
Thank you.
امریکا ڈیوا دا تاسو په خبرونه کې وړاندې رپورٹ واورېدو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا به د ګل د ورځې نه یعنی سبا نه په عمان کې څلور کسیزه خبرو ته کینی، او د دې خبرو مقصد د افغان جنگ ختمولو د پاره یو سیاسي حل لټول دي. د افغانستان په دې اړه ستمې دي، د دې غونډې نه ستمې لري چې آیا د دې ځل لپاره شپږ میاشتې د وقفې نه پس چې یو ځل بیا دغه ملکونه کینی نو څه نتیجې راتلی شي، او آیا هغه نتیجې به په افغانستان کې دوامدار امن د پاره خې ثابت شي او کنه. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا آشنا ټلویزیون رپورټر اکرم شینواری په غو کې تاسو وړاندې کوو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د عمان پایتخت مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو استازي د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې په مسله د خپل تیرو څلور اړخیزو غونډو د خبرو په دوام خبري وکړي. د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان لاره خبره په دې غونډه کې د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کزي په مشرۍ او پلاوی چې د سولې علي شورا د اعلی رئیس محمد اکرم خپلواک هم پکې برخه لري ګډون وکړي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ څلور اړخیزو غونډو رسۍ غونډه د تیرې سوي کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. دغه غونډو لړۍ وروسته لاغې بنده شوه چې افغان حکومت پر پاکستان تور ولګو چې په دې غونډو کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی وی چې د دې غونډو د بیا پیلېدو پریکړه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې له لاسو څخه د پاکستان د ملاتړ د سرګندولو وروسته شوې ده.
برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که بسیار مهم عملی شدن تعهدات است.
خغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامی جمهوریت لپاره ډیره مهمه مسله د ژمنو عملی کیدل دي. د دې لپاره چې په تیر وخت کې تیرې ژمنې وشوي په ځانګړي ډول د سره ورشي د غونډو د ډلې په ناستو کې د لارې نقشه رسم شوه. د دې لپاره چې اوس پاکستان د سولې له بهیر څخه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت او هم د تروسی ډلو په وړاندې د جدي اقدامات او برخه کې نوې ژمنې لري. خغلی مستغنیوی چې اوس د دې وخت چې پاکستان په دغه هیواد کې تروریستي ډلو د پناځینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې دلی شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د یادګاري چې اوس د پخوا پرتله حالات بدل شوي او د هیله لري چې پاکستان به د سولې په برخه کې افغان حکومت سره لازمه همکاري وکړي. مولوی وچکون د څلور اړخیزو غونډو لپاره د عمان پایتخت مسقط غوره کول هم مهم وګڼل او ویل چې دا هیواد د سیمې منځني ختیځ، امریکا او اروپایي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. خغلی وچکونی ویل یو اسلامی هیواد هم دی. د همدې له امله دا ویلی شم چې د څلور اړخیزو غونډو جوړېدو دپاره د عمان غوره کول یو ښه انتخاب دی. ټاکل شوي چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیاله میرمن تحمینه جنجوا د مسقط په خبرو کې د پاکستان د پلاوي مشري وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ ته ویلي چې میرمن جنجوا نن د یو پلاوي په مشرۍ له اسلام آباد څخه مسقط ته روانه شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د څلور اړخیزو غونډو بهیر ته په کتنې د دوشنبې د ورځې له غونډې د ډېر څه تمه نه لري او وایي چې پاکستان تر ډېره په دې غونډه کې د امریکا او چین د فشارونو له امله ګډون ته زړه ښه کړی دی. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو غونډو جوړول د دې له امله هم ګټور دي چې چین او امریکا د افغانستان د سولې پر مسله یو دریځ خپلولو ته هڅولی شي.
په دې برخه کې د پاکستان کردار د چین او د امریکا تر فشارونو پورې محدود دی. که چېرته چین او امریکا په رښتینې توګه په پاکستان
د کابل پوهنتون دا استاد وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره ښه دا ده چې د دغه څلور اړخیز بهیر تر څنګ د بین الافغاني خبرو لپاره هم کار وشي تر څو د افغان حکومت او طالبانو د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیستل شي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ور ریڈیو دے
کانو ریدن خود دیوا خبری خبرونه کې یو بار بیا تاسو ته هر کله وایو راندې کولاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي کبایلی سیمه کور ایجنسی کې نن په دریو چاودنو کې د پوج د یو افسر په ګډون څلور عسكر وژل شوی او درې نور ژوبل دي. وسلوال طالبانو د پیښې پر غاړه اخیستې.
په افغانستان کې د سولې په موضوع د افغانستان، امریکا، پاکستان او د چین مذاکرات سبا په عمان کې کیدونکي دي. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي د خبرو اترو مقصد د افغانستان په جنگ کې ښکېلې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل دي.
او د سومالیا سرشار مغادشو کې چارواکي وایي پروندنی به میبرید کې د مړو شمیر تر 213 زیات شوی او تر 200 زیات ژوبل دي. د هغه هیواد صدر د دریو ورځو د ویر اعلان کړی.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې نن د یک شنبې پر ورځ په دریو چاودنو کې د یو پوجي افسر په ګډون لشته لږه څلور عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي لومړۍ چاودنه د خرلاچي په سیمه کې وسوه او څنګه چې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل نو دوې نورې چاودنې وسوې. د پوج ویاندې ادارې ISPR د پیښې پخلی کړی او وایي په وژل شوو کې یو کپتان حسنین هم شامل دی. پاکستانی فوج وایي وژل شوي عسکر د هغه ډلې برخه و چې څو ورځې وړاندې هلته د راخوشي کړل شوي بهرنیو کورنۍ د تښتونکو په لټون وو. د پاکستان فوج د امریکایي استخباراتو د معلوماتو په اساس د تیرې چهارشنبې پر ورځ یوه امریکایي ښځه کیټلن کولمن، د هغې کینډایي میړه جوشوا بویل او د دوی درې ماشومان د وسلوالو له ولکې څخه راخوشي کړي وو. دغه جوړه 15 کاله وړاندې له افغانستان څخه طالبانو تښتولې وه. د نن ورځې د پیښې مسؤلیت پاکستانی طالبانو پر خپله غاړه اخیستی.
افغانستان، پاکستان او چین او امریکا به د ګل د ورځې په عمان کې څلور کسیزه خبرو تکینی. د دغه خبرو مقصد د افغان جنگ لپاره یو سیاسي حل لټول دي. د څلور کسیزه همکاري د ډلې یا کیو سی جی دغه غونډه د شپاړس میاشتو د وقفې نه پس بیا راغونډیږي. د څلور واړو ملکونو د خارجه وزارت سینیئر افسران به د خپلو پلاوو مشري کوي.
په وینزویلا کې نن وګړي د هیواد د درویشتو ایالتونو د ګورنرانو د ټاکنې لپاره رایه ورکوي او څېړونکي وایي دا د چپلاسي صدر نیکولس مادورو لپاره هم یو ازموینه ده.
د خالی پور سومالی سرخار مغادیشو کې د خنړې ټرک په می چاودنې په غم کې صدر محمد عبدالله فرماجو د درې ورځو ماتم اعلان کړی. دغه حمله کې 213 نه زیات کسان وژل شوي او 200 نه زیات پکې زخمیان دي. یو پکې د وایس آف امریکا رپورټر هم دی. د سومالیا صدر فرماجو وایي ملک په د بیګنا خلکو د وژنې ماتم کوي. هغه په سومالی خلکو هم غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي.
په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ملیشیا وایي له یوې لوزنامې وروسته د داعش وسلوال له رکا ښار څخه وتلي. د ملیشو ویاند نن د یک شنبې پر ورځ ویلي وسلوالو له سیمې څخه ملکي کسان هم بیولې دي چې د بشري ډال په توګه یې وکاروي. خو په عین حال کې د رایټرز خبري اداره د شامي ډیموکراتیک قواوو د ویاند له خوا وایي د داعش په ضد عملیات ختم شوي دي خو جګړه لا دوام لري ځکه چې په رکا کې لا ځینې وسلوال اوس هم شتون لري.
په آسټریا کې به نن خلک په عامو انتخاباتو کې ووټ اچي. سیړنکاران وایي د دغه انتخاباتو په نتیجه کې سخت دریزه خلک مخې ته راتلی شي. د آسټریا انتخاباتو په کمپین کې د مهاجرت یا کډوالۍ مسله تر ټولو باندې ده. د آسټریا آبادی د 9 میلیونو نه کمه ده. 2015 کې شروع شوی د کډوالو د مسلې په وخت آسټریا لسکم سل زره پناه غوښتونکي قبول کړي وو.
د امریکا کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 24 تر رسیدلی. یو اونۍ وړاندې لګېدلی دغه اور په غټه کچه غځېدلی او یو برخه داسې هم ده چیرې چې دا اور 160 مربع کیلومتره برخې باندې لګېدلی. ځایي چارواکي وایي د اور له امله تر اوسه پورې 15,000 کورونه او دوکانونه سوځېدلي دي او تر 100,000 زیات خلک کډه کېدو ته اړ شوي. د اور د کابو کولو لپاره تر 9,000 زیات کارکوونکي په عملیاتو بوخت دي او چارواکي وایي د وچ موسم له کبله چلیدونکو تیز بادونو له امله د اور د کنټرولولو هڅې اغیزمنې شوي دي.
قریبا 50 کاله پس د جین ګوډال د چمپینزیز ژوند د مشاهده په حق لا کار ته د ډاکومنټري شکل ورکړی شوی. په دغه ډاکومنټري کار 1978 کې شروع شوی وو چې کله میرمن جین د شپږشتو کالو وه. جین په تنزانیا کې د چمپینزی سره په ځنګل کې ډیر وخت تیر کړی وو او ډیر د نږدې نه د هغوی د ژوند مشاهده کړې وه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه غوښه یاست. خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو د کالیفورنیا ایالت په ځنګلونو کې د اور ولوري ته چې له عملی د مړو شمیر 24 تر رسیدلې دي. تفصیل ور باندې راکويز مجام کار محمد اکرام په دې رپورت کې.
د کالیفورنیا نه پواده په سیمه کې لګیدلې اور د تیزو هواګانو لوجه نور هم خور شوه دي چې ورسره د سنوما او غیر چاپیرا نورو علاقو خلکو ته د کورونو خالی کولو حکم ورکړل شوی دی. د اکتوبر 8 نیټه راهسې د 15 نه زیاتو زینو کې اورونه لګیدلی او د 2 لک او 40 زره اکړه پورې ځمکه باندې موجود هر څه سوځولی دي. لګیدلی اور 15 زره او 200 کورونه او تجارتي ودانې او کاروبارونه سوځولی دي. د 1 لک پورې خلکو خپل کورونه پرېښودي دي. د رینکو فایر ډیپارټمنټ کیپټن جیمی برنل ویلی هواګانو اور نور هم تیز کړی دی، کوم چې د شرابو جوړولو لپاره مشهوري سیمې سنوما ته رسېدلې دي. د دغه سیمې سره نږدې سانتا روزا نه په غټه کچه خلک وستل شوي دي. د اور ملکونکي محکمې چارواکو د سکای هاک، ماونټین هاک او د رینکن ویلی ځینې سیمو خلکو ته هم د خپلو کورونو خالی کولو حکم کړی دی. د کالیفورنیا د ځنګلاتو او د اور د تحفظ محکمې یو اعلی چارواکي ډیو ټیټر ویلی د کالیفورنیا او نورو ریاستونو نه راغلي د 10 زره نه زیات مرستندویا خلک د اور مړ کولو کوششونه کوي. د کالیفورنیا ګورنر جیری براون ویلی هغه داسې اور چرته هم نه دی لیدلې چې په دومره غټه کچه خلکو ته نقصان رسولی دی. د امریکې د بیړني حالاتو اداره فیما خلکو او کاروبارونو ته لګیدلي نقصانونو اندازه لګوي، کوم چې په عربونو ډالر ده.
د خالی پورا سومالی سرخار مغادیشو کې د خنړی ټرک په میچ او دنی په غم کې صدر محمد عبدالله فرماجو د 3 ورځو ماتم اعلان کړی. په دغه حمله کې تازه رپورټونو تر مخه 213 تنه زیات کسان وژل شوي او 200 نه زیات پکې زخمیان دي. وایس اف امریکا په رپورټ کې په تفصیل ما وچلیل ناورو.
د سومالیا سرخار مغادیشو کې ترسره شوي دو بمی چاودنو کې شاوخوا دیش کسان وژل شوي دي. لومړی چاودنه زوب نومي یو مصروف چوک ته نږدې شوې ده او د پولیسو یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا ځانمرګي چاودنه وه. اني شاهدینو ویلي دي چې چاودنه هغه وخت شوه کله چې ټرافیک جام وو. بله چاودنه د یو هوټل دروازې بهر ولاړ د چاودیدونکو موادو نه ډک ټرک چاودلو سره وشوه چې لامل یې نږدې 100 کسان ژوبل شوي دي او نږدې موجودې ودانۍ ړنګې شوي او ګڼ شمېر ګاډي تباه شول. د چاودنې ځای نه ترلاسه شوي عکسونو نه معلومیږي چې چاودنې له وجې په غټه کچه تباهي شوې ده. پولیسو ویلي دي چې د وژلي شوو شمېره د زیاتېدو امکان دی. د پیښې ځای نه د وایس اف امریکا خبریال ویلي دي چې د شاوخوا 25 مړي شمېرلې دي چې د امین امبولانس سرویس په ذریعه هسپتال ته رسولې شوې دي. د امین امبولانس سرویس ډایرکټر ډاکټر عبدالقادر چې د 13 کالو راسې په امین ایمرجنسي سرویس کې کار کوي ویلی دی چې د لومړي ځل په دومره لوی شمیر کې تباهي ولیده. د زیاته کړه چې زمونږ په 100 امبولانسو کې په 100 خلک هسپتالونو ته رسول شوې دي. حکومتي عسکرو د سیمې ګیرا کړې ده او امدادي کارکونکي د ړنګې شوې ودانۍ ولاندې ګیر ژوندي بچو کسانو لټون کوي. دوی یره لري چې د وژلې شوو شمیره زیاتې دي شي. د چاودنو کې وژلې شوې او ژوبل شوې زیاتره عاملکیان دي. د دې چاودنې اصلي هدف څوک دا لا تر اوسه نه ده معلومه، خو د سیمې کې داسې ګڼ شمېر هوټلې دي چې ورته اکثره حکومتي چارواکي او بهر ملکیان ورځي. ستر حکومتي امنیتي چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي او په ځای اوسېدونکو یې غږ کړی چې په امدادي عملیاتو کې دې ورسره مرستې وکړي. د مغدیشو خاروال یا میر تابد عبدی محمد په حکومتي ریډیو په خپل وینا کې ویلي چې دا یو سخت وخت دی، مونږه په ټولو سومالیانو غږ کوو چې راشه او د ملبو لاندې مړی موندلو په لړ کې مونږ سره مرستې وکړي. مونږ ډاکټرانو ته خواست کوو چې د ژوبل شوو په علاج کې د خپلې مرستې وړاندې کړي. د سومالیا دفاع وزیر هم په ریډیو باندې په خپل بیان کې ویلي چې ترهګرو عام ولس په هدف کړی او زموږ لپاره دا یو سخت وخت دی. د سومالیا امنیتی اسکرو د یو بل برید هڅه هغه وخت ناکامه کړه کله چې دوی د بارودی موادو نه ډک یو گاډی هغه وخونی وو کله چې دا د لومړی چودنې ځای ته روان وو. د گاډی ډرایور نیولې شوې دي. د پیښې یو عیني شاهد وایس اف امریکا ته ویلي چې ما په خپل ټول ژوند کې چرته دومره لویه چودنه نه ده لیدلې چې له وجې ټولې علاقې کې تباهي خوره شوه. یو بل عیني شاهد ویلي چې هغه یو لړزوونکی منظر لیدلې. ما د امدادي کارکوونکو سره د ملبې لاندې نه او سوځېدلې موټرو نه شاوخوا اتلس مړي روباسلو کې مرستې کړې دي. د ځینو څېړنکارانو وینا ده چې دا بریدونه په داسې مهال ترسره شوي چې یو څو ګنټې وړاندې د الشباب توندلارو د موغادیشو نه 45 کیلومتره لرې د شابیل سیند سره خوا کې په ستراتیژیکي توګه مهمه باریر سیمې کنټرول ترلاسه کړو. هم دوه ورځې وړاندې د سومالیا دفاع وزیر او د پوځ مشر چې د ترهګره ډلې داعش پر ضد د جګړې مشري کوله له حکومت څخه یې استعفا ورکړه. دوی زیاته کړې وه چې د شخصي وجوهاتو له امله داسې کوي. ځینو څېړنکارانو ویلي چې تندلاري داسې بریدونه هغه مهال کوي چې امنیتي خنډونه شتون لري. د موغادیشو یونیورسټي ډاکټر عبدالقادر لبان ویلي چې د هیواد د دفاع وزیر او د پوز مشر استعفې له وجې تندلارو ته دا قسمه تباکون بریدونه ترسره کولو موقع په لاس ورغله. تر اوسه د دې چاودنو ذمهواري چا نه ده قبوله کړې خو په سومالیا کې دې نوړاندې هم دا رنګه بریدونو کې د الشباب ترهګره ډله ککړه پاتې شوې ده. د الشباب ترهګره ډله د القاعده سره تړاو لري او د حکومت واک رنګولو هڅې کوي او غواړي چې په سومالیا کې سخت اسلامي حکومت پر ځای شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ملیشي وایي له یوې لوزنامې وروسته د داعش ډلې وسلوال له رکا ښار څخه وتلي. د ملیشو ویاند نن د یکشنبې په ورځ ویلي وسلوالو له سیمې څخه ملکي کسان هم بېولي دي چې د بشري ډال په توګه وکاروي. خو په عین وخت کې د رایټرز خبري اداره د شامي ډیموکراتیک قواو د ویان لخلې وای د داعش په ضد عملیات ختم سوي دي خو جګړه لا دوام لري ځکه چې پرکا کې لا ځینې وسلوال اوس هم شتون لري. کلیم افضل نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه د شام راکا سیمه کې داعش تر هغه ډلې ته مکمل ماتې ورکړې شوې او د داعش ځایي وسلوال او د هغوی غیر ملکی ملګري دا وخت پر راکا کې د نن غیر پاتې شوې دي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یعنی اس ټی اف ویاند مدواتو ته ویلي غیر ملکی وسلوالو ته به اجازت نه وي چې رکانه بهر وزي. دوی یا خو به وسله غورځوي او یا به مرګ ته غاړه ږدي. رکا کې داعش وسلوالو خپل مرکز جوړ کړی وو او د امریکې په مرستې جوړې ډلې اس ټی اف چې پکې کورد او ځایي خلک هم شامل دي دغلته داعش پر ضد سخت عملیات ترسره کړل او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د رکا مدني شورا مینځګړتوب د لارې یوه لوزنامه کړې چې تر مخه به د داعش وسلوال بغیر د کوم زیان دا سیمه پرېښودی شي. د رکا د مدني شورا یو غړي عمر آلوش مطبوعاتو ته ویلي لوزنامې تر مخه به غیر ملکي وسلوالو ته هم اجازت وي چې رکانه سلامت وزي. نوموړي دا هم څرګنده کړه چې داعش وسلوال به ضمانت په توګه 400 عام ملکي وګړي هم ځان سره بوزي چې مقصد انساني ډال په توګه به یې کاروي. رکا د داعش د خود ساخته خلافت مرکز پاتې شوی او هم دغلته نه غربي هیوادونو او خپلو مخالفینو پر ضد سازشونه کړي. رکا د داعش ولکی آزادولو سره به ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیره لویه کامیابی ترلاسه شي. تیرو یو څو ورځو کې سوونو په شمیر کې عامو خلکو هم د رکا نه کډې کړي. عامو خلکو هم په خپل بیان کې ویلي د داعش وسلوالو وسلې غورځولي خو لا هم یو لوی سټیډیم او یو هسپتال د هغوی په قبضه کې دی. د اس ډی اف ډلې زیاتره برخه د کوردو وای پی جی جنگیالو جوړه ده. څوک چې دا وخت رکا پر ضد عملیاتو کې په اول صف کې ولاړ دي او زیاتره علاقې هم نیولي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز بیان تر مخه به خالی او د اتوار ورځې تر منځ به د عام اولس رکانه وتل پیل شي کوم چې د جګړې په دې میدان کې ښکیل ټولو ډلو منلې. د امریکې د اتحادیې ویان کرنل رایان ډیلن ویلي چې د اتحادیې غوښتنه وه چې داعش وسلوال به وسله غورځوي خو نوموړي زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې د عام اولس رکانه وتلو په وخت به چا چا ته موقع ملاو شي چې سیمه پرېږدي. داعش پر ضد د امریکې په مشرۍ کې جوړې اتحادیې بیان تر مخه د وسلوالو سره د لوزنامې مقصد عام اولس د تاوان بچ کول دي. په تیرو شپږو کالو په مودې کې دا قسمه لوزنامې وړاندې هم شوي چې عام اولس په خاطر وسلوالو سره سودا شوي. داعش ترهګر ډلې په کال 2014 کې شام او عراق کې خپل د خلافت اعلان کړی وو. د هغې وروسته داعش وسلوالو د عراق غربي برخې چې پکې موسل، فلوجا او رمادي ونیولې او په سنجار کې هم زرګونو شمیره کې کم شمیره یزیدی فرقې خلکو پر ضد تشدد کړی او وجلی. د امریکې په مرستې عراقي ځواکونو دا سیمې اوس د داعش ولکې آزادې کړې، خو په شام کې ځینې برخې لا هم پاتې دي چې پر ضد نړیواله مبارزه روانه ده. رکا د داعش ډیر مضبوط مرکز پاتې شوی، کم چې امکان دی د اتوار ورځې اخر پورې به مکمل آزاد شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-03.
او یا 001-800-999-0.
دا په فاټه کې د اصلاحاتو راوستلو د پاره احتجاجونه او تحریکونه دوام لري. فاټه سټوډنټس اورګنایزیشن هم د دغه اصلاحاتو حمایتي دی او دوی وایي چې غواړي زر تر زره دی په فاټه کې FCR ختم کړي شي، په فاټه کې د اصلاحات راوستل شي، د پاکستان آئین دي قبایلي علاقو پورې او وغځول شي. آل فاټه سټوډنټس فورم نن په پېښور پریس کلب کې هم په دغه موضوع باندې هم د دې مقصد د پاره یو پریس کانفرنس هم کړی دی. دوی نه یوازې په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه زر تر زره پوره کولو غږ کړی دی، بلکې پرون یعنی تیره ورځ د خالی په ورځ چې په خیبر پختونخوا کې د جی یو آی لخوا د فاټا یوت کنونشن کم راغوښتلی شوی وو، په هغې کې چې بیا کم مقاصد بیان شوی دي، نو دوی وایي چې په هغې کې خالی ځینې مرات یافته قبایلیان یا ځوانان راغوښتلی شوي وو، دا د ټولو فاټا د ځوانانو غږ نه وو او دوی دغه کنونشن رد کړی دی. تفصیل راکوي مدثر شاه په خپل رپورټ کې.
د خبری غونډې په وخت د آل فاټا سټوډنټس فورم غړو پېښور کې پرونی د جمعیت علما اسلام د ځوانانو کنونشن رد کو او دوی ویل کنونشن کې د فاټا د ځوانانو په ځای د مردان، چارسدې، نوخار او پېښور د مدرسو طالبانو برخه اخسته. خبری غونډې کې قریبا د ټولو قبایلي جنسو ځوانان موجود وو، د کمو تړاو چې بلابلو پوهنتونونو سره وو. او په دغه مهال د فاټا یوت اسمبلی صدر سراج صافی ډیوا راډیو ته وایي، موږ د فاټا ځوانان خپل سیمه خیبر پښتون خوا کې ورګډول غواړو.
پرون چې کوم مولانا صاحب چې کوم قبایل یوت کانفرنس کال کړو، هغه مونږه کمپلیټلی ریجیکټ کوو، مسترد کوو، ځکه چې هغه کې هغه سمره چې مرایت مراتب یافته خلکو هغه غون کړو، هغه ته پولیټیکلی نه د ایم ان ایز نه دغه مراد دی، خپل قبایل چې دی هغه ډیر جنگ ځپلې دي، متاثرین شوي دي، مهاجرین شوي دي، خپل کور خپل وطن پرخې دل ترغلي دي او دلته کې پی کې اوسېږي. او بل زمونږ بل مطالبه ده، زمونږ چې سمره فاټا سټوډنټس دي، کدا فاټا خلک دي، هغه ټول دلته پېښور کې دي، تعلیم او تعلیمونه دلته کوي، کاروبارونه دلته کوي، ځکه موږ ټول فاټا خلک د انضمام په حق کې وو.
او وايي باید وفاقي حکومت فاټا خیبر پښتونخوا کې د 2013 ټول ټاکنو نه وړاندې زم کی او د پښتونخوا اسمبلی کې د هم موږ ته نمائندګي راکړې شي. د غزوانانو ویل د هیواد اکثره سیاسي او مذهبي ګوندونه د فاټا خلکو ته بنیادي انساني، سیاسي، قانوني او معاشي حقونه ورکول غواړي، خو موږ په دې نه پوهیږو چې اخر ولې د یو دوه وړو دوو ګوندونو په اختلاف وفاقي حکومت د خپل جوړې کړې شوې کمیټې پر راپور عمل نه کوي. خو د فاټا سټوډنټس فورم چیرمن فرهاد علي بیا وایي مونږ په دې پوه یو چې باوجود د دې چې د فاټا اکثریتي خلک خپل سیمه خیبر پښتونخوا کې د زم کولو مرسته کوي، خو ځینې داسې قوتونه شته چې د دې عمل مخالفت کوي. خو وایي مونږ به خپل مبارزه جاری ساتو.
کوم فاټا یوت ته هغه به ان شاء الله تعالی مخې ته کوم جدوجہد الډی مونږ شروع کړی دی، هغه جدوجہد مخ کې مونږ شروع کړی وس مونږ دغه تحریک ایسیو او روان دور کې ان شاء الله مونږ دغه تحریک ایسیو او سمه چې سیاسي پارټین دی مشران دی پارلیمنٹرین دی هغه پسې به مونږ زو مونږ په جرګې کوو، مونږ به ورته مننت کوو، سوال به ورته کوو، زاری به ورته کوو چې هغه زمونږ په حال باندې رحم وکي او کونی نو مونږ یوت چې دغه خاموش نه کینو، مونږ مخې ته خپل جدوجہد جاری ساتو.
او وای نږدې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو او ځوانانو د یوې لوی جرګې کولو اراده هم لرو. د یادونې وړ د تیر کال وفاقي حکومت د سرتاج عزیز مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې وه، کمې چې د ټولې قبایلي سیمې تفصیلي دورې وکړې، د خلکو نظر وپوښتلو او بیا یو راپور جوړ کړو. د دغې راپور ټولو ګوندونو ملاتړ وکړو، خو صرف دوه ګوندونه یعنی جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مخالفت کوي. او د راپور په اساس چې کوم بل جوړ کړی شوی دی غلط تر دې دمه اسمبلی ته نه دی وړاندې شوی. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګلو کدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو پام را ګرځو. زموږ خبريال دا جبرخیل د رنجو په اړه په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي. رنجه د سترګو د تورول لپاره کارول کیږي او له ډیره وخت راځي په استعمال کې دي، که څه هم ډاکټران، ساينس پوهان او تازه ریسرچ وایي چې په رنجو کې په کاجلو کې سیسه موجود وي چې هغه د سترګو لپاره زهرجن وي، له هغه څخه دید اغیزمن کېدلی سي. تفصیل هم په دې رپورت کې.
رانجه چې په زیاتره پښتانه سیمه کې اوس هم رواج ده، جینکۍ د سترګو د ښکلا لپاره استعمالوي. سترګې د انسان په بدن کې د ښکلا یو حیثیت لري. کله چې سترګو باندې رانجه ولګیږي، دغه ښکلا نوره هم دوه چنده سي. رانجه په پښتو ټپو او موسیقۍ کې ځانګړی نوم لري. د رانجو په باره کې یو جنۍ فرزانه بیا ډیوا راډیو ته وایي چې رانجه نجونو ته ښکلا ورکوي او زړې ښځې د نظر د ښه کولو لپاره استعمالوي، چې زما مور یې اوس هم استعمالوي.
رنجه چې دی اول د سنت طریقه ده، او دوم چې ده هغه خلک په دا استعمالوي چې هغه انسان زیبایی ده، انسان شایسته دی. نو وړو ته چې خالونه لګي اوس خو زما یو کوچنی خورزه ده، په دا اوس وخت هغه وایي چې کله سترګې مور ورتورې کې وي دلته کوکوم راته کېده، یعنی ما ته خالوم راکشېږده. نو خامخا یې د نورو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره لیدلی دي چې هغه به خالېږدي، نو دام وایي چې ما دلته خال کشېده.
خال څه لپاره ږدي ورته؟
خال د زیبایي لپاره، د شایست لپاره. او یا ځینې خلک یې هغه داسې دغه کی ورته باسي چې هغه چي نظر نسی، د نظر د پاره
اوس دا رواج تا ده.
زای زای ستار زای نسته په شار کې، خو بالکل نسته په کلی کې.
تاسو خپل چې اوس کور کلی کې رانجه
و موږ رانجه استعمال او ماغه چې کوم دا اوس چې ما کیس د درته ویل چې ما خورزه ده، نو هغه په کلی د کلی اوس یدن کېده. نو شار تر هغه لوزه کې چې مور سترګ ورته توري کړی وای، ما ته خالم کشېږه.
ډیر خلک وای چې هغه خلګو چا سترګې سوزي یادار کوي دی لپاره.
او زیات د سیسته چې هغه رانجه چي دی هغه د خلګو یعنی ویژن هم تیزي، یعنی د سترګو نظر هم تیزوي. کله چې د چا سترګې کمزوري وي، کوم رقم رنجي دی ماته خو اوس نوم نه راځي، نو هغه رنجي چې کله په سترګو یوز کی یعنی استعمال کی، هغه چې دی بیا د سترګو نظر هم زیاتوي.
تاسو استعمال کړیو کنه؟ څو بل چانه ورې دی لیدي؟
ها، هغه رنجي سبا مور استعمالای، ما مور د نظر د پاره استعمالای.
واړه ماشومان ته سي استعمالای د خایس لپاره، خالونه چې دی نظر لپاره.
او بالکل هغه د خایس لپاره ورتېج دی، او د خالونه یو خو کښنی خالونه چې ورتېج دی هغه د شایس لپاره، یو کډالی کې په باسي د نظر د پاره چې یعنی نظر داری واجو نه پته.
یو تن بل کس مدیر شیر محمد بیا ډیوا رادیو ته وای رانجه هم سنت دی، او د طب نگانا ډیره ګټه هم رسوي، د انسان سترګو ته کلا ور کوي.
دا رانجه چې دا واقعا سنت هم ده، او دا د طبي نگانا هم سترګو ته ډیر زیات ګټه من تمامي فائدہ رسي، او دا د زنانو لپاره د کلا یو هغم ده، د دې سره د سترګې هم خایسته کیږي او زیبا کیږي.
لکه سنت هم دا ثواب هم لري، او زینت او
کولاندا زینت او کولاندا.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
زچ پتور سترګ ته
دا وایس اف امریکا دی ودا درنجو په حواله سره خو تاسو د داو جبار خیل دغه ریپورت واوریدلو. خو په سیمه کې د سترګو مرزونه هم زیات شوې دي. دغه مرزونو علت څه دی؟ کم د سترګو مرزونه دي چې پاغي کې هغې نه خلکو ته ځان خبرول پکار دي او ځان محفوظ ساتلو څه طریقې کې دي شي. په دې موضوع باندې د سترګو یو ډاکټر عمر امان سره د ډیوه خبریال مدثر شاه خبرې کړې.
زیادہ تر خلکو چې پاکستان کې او ایون پېښور کې چې دې زیادہ تر کسانو د چا چې نظر کمیږي نو هغه کې غټه وجه چې دا هغه کیټریک ته یا موتی چې ورته وي نو 100 کې ات لیست چې دې 90% یا 90% پلس خلکو چې چا چې نظر کمی لکه سلو کې نه 90 کسان کنه نو داغي چې دې نظر چې کم نو هغه وجه هم دا کیټریک ته نو کیټریک دار چې کیټریک وجه چې دا یو پریونټیبل کاز ورته ویلی شي چې لکه د دې
مطلب
علاج کې دی شي.
صحیح. او دا راته وایي چې دا د څه وجه کې دی شي؟ آیا دا موروثي ده، د خوراک وجه ده، کنه د چاپیرچل مطلب دا زمونږ ماحول چې خراب دي؟ څه وجه
دی کې چې دی؟ د دې ډیفرنٹ وجوهات کې دی شي. څه وجه خدا سي کې دی شي چې دا عمر سرم کې دی شي، چې عمر د چا زیاتی کې هغه سرم چانس دار چې هغه ته د موتی او شي. او دین علاوه دا چانس هم دی چې چا ته شوګر دی، چا بلډ پریشر دی، هغه کاغه کنټرول نی نو هغه سرم دار چې د موتی چې دی دا ورته کې دی شي.
صحیح. دا موتیا چې دا پرده چې ورته وي دا هغه شی دی کنه؟ دا صبر څه دی
موتیا دا چې کم سترګي کې چې کم غمه ورته وي یا لینس چې ورته وي هغه چې د سپینواله دی ته مونږه موتیا وایو یا کیټریک ورته مونږه انګلیش کې وایو. نو دا د دې
مین او دا بازه سترګو باندې خلک وي پرده پر راغلي دا. آیا دا پرده د وایانو سره لري کېدای شي او کنه؟ د دې لپاره به اپریشن پکار دی؟
پرده دا سده چې یو ځل چې لکه پرده جوړېدل شروع شي نو هغه بیا د وایانو سره ودرېدل یا د وایانو سره داغه ختم مدل چې دی هغه تقریبا ناممکنه ده. هغه د پاره به مریض چې دی ضرور اپریشن بکی د وینو سره چې دی نو هغه پرده ختمېدل هغه نشي ختمې دی پرده.
صحیح. او بل ډاکټر صاحب دلته کې خلک دا موبایلونه استعمالوي، لیپ ټاپ دی، کمپیوټر استعمالوي، دې سره خلک شکایت کوي بیا نور یا دغه کم احتیاطي تدابیر پکار دي چې نظر خلک خپل برقرار وساتي؟
د احتیاطي تدابیر کې دا رہے چې لکه اولنی خبره خو دا رہے چې رچا نظر کې لږ فرق نو هغه د تشمو ټیسټ وکي. دین علاوه دا رہے چې لکه موبایل چې دی یا کمپیوټر یا سکرین چې کم دی هغه د نږدې نه چې دی ډیر ټایم دی نه استعمالي، یو ګنټه دی استعمالي، بیا دی پکې 15-20 منټ چې دی وقفه کوي. هغه سره دا رہے چې په سترګو به زور نه راځي او بل سترګو کې اوچواله یا سترګو کې بدړ وغیرہ به نه راځي هغه کې.
صحیح. او بل دا نور یا لګي یا دوړي موړي چې دي دینم حفاظت پکار دي څنګه؟
او دې دارا چې لکه زمونږ خاص کر په خبر کې دارا چې په لارو مې ډېری دوړي دي او نورم ډېری نو یې کې دارا چې نور د پاره چې دې ک سوګ نور نه اوزین او هغه د پاره تورې تشمې دي ځان لوالي الټرا وایلټ ګلاسز ورته وای کنه نو هغه سره دای چې لکه نور چې دی هغه به د نور چې کم شواګانې دي دینه به بچي نو یې سره د موتی او د دې خطر بم ني. او بل دار چې سپیشلی ماشومان چې دی هغه دې داسې مور پلار دی چې دی هغه ماشومان داسې د نور یا د دوړې زیونو نه چې دی ساتي ځکه چې د نور او دوړو ای سره الرجي کیږي او الرجي سره بیا ماشوم ته نور هم سترګو کې تکلیف کې دی شي.
صحیح. ډاکټر صاحب بس اخیری پوښتنه کوم تاسو د تورو چشمو ذکر وکړو. بازار کې موږ ګورو چې په 50 روپۍ او په 100 روپۍ او په 100 روپۍ داسې دا مطلب د کوالټي چشمه نه ملاويږي په دې کې احتیاط پکار دی؟ هر کس چشمه دی اچول پکار کسنګ
دی کې هر کس احتیاط داسې پکار دی چې چشمه چې کمی دی لکه تور چشمه چې کومه الو نو دا چې کم ارزانه به چشمه دی دا خې نه دی چشمه چې کلم تور خشتل اله تاسو ناغه کې دا احتیاط کوي چې هغه یو خبرند دی او لکه خو قیمت باندې تاسو ته ملو شي چې لکه ګرانې بي خیر دی ځکه چې سترګو خبره ده کنه نو الټرا وایلټ تشمه ورته وي چې هغه تاسو دغه کې ځکه چې کم د عام تشمه دی هغه سره سترګو کې نقصان چانس زیات دی.
صحیح. ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره خبرې کولې.
ثانک یو ویری مچ.